کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوس د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې پر روانو حالاتو باندې تاسو ته رپورټونه لرو. د دې خبرونې په جریان کې به تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړو. که مو د افغانستان انتخابات څارلي وي او علاقمندي ورسره لرئ، نو په دې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د یو شمېر غړو د محاکمې له جریانه رپورټ درکړو. خو اول به ورسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونو ته چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر نیقمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې لوی هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به د غلطه یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. او فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوی دي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان مولا سمت نن ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیت قمندانۍ جګړه اوس هم دوام لري. د نوموړي په خبره د موټر بم برید تیر شپه د دوو هاموي ټانکونو په مرسته شوی دی. هغه زیاتوي ویل کېږي په وژل شوو کې د دغې قرارګاه قمندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان وایي چې د جګړې پر مهال اوولس تنه طالبان هم وژل شوي دي او اووه دېرش نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو افغان چارواکي دغه ادعا ردوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په چاودنه کې د دې ولایت احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پېښه تېره شپه شاوخوا لس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې د احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان پر موټر یو ماین وچاودید. د چاودنې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیت قمندان څارمن محمد سرور حسین خیل او د هغې ساتونکي وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن ازادي راډیو ته دا پېښه تایید کړه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دې پېښې مسؤلیت منالی دی. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې لوی هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به د غلطه یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. د پخواني امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویلي چې له افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتیرو وتل باید د سولې لوی رښتینی توافق وروسته وي، نه مخکې تر هغې. دغه پخواني امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان څخه په کشمیر کې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د سولې د خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونو او په ښارونو کې چاودنو زور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په وروستۍ مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره په پرنسپ کې وي هوکړې ته رسېدلی دي چې په هغې کې په نورو مسلو سربیره د امریکایي سرتیرو کمول او بالاخره بشپړ وتل هم شامل دي. بلخوا روسیه وایي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبره د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس ته کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیه او څو نورو هیوادونو به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. سمو ژغلاسه د ریډیو ری فرانسه تر روان کال تر پایا ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالر او کریډیټ ورکولو په وړاندیز ته تیاری نیسي. دا وړاندیز په دې پورې تړلی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ژمنې عملي کړي. دا خبر رویټرز خبري اژانس د لویدیځو او ایراني سرچینو له قبله ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان دې اژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړي. هغه وویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم د 2015 کال وروسته چې د ترسره شوي اټومي تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ټول له وخت مخکې وړاندیزونه په دې پورې تړلي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکوي که څنګه. او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د محافظه کاره ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت. فیلیپ لی د سیشن په پرست د لیبرال دیموکراتانو سره یو ځای شو، څوک چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو غوښتونکی دی. نوموړی ویلي چې د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنونکې توګه د بریتانیا وتل یا برگزیت مخکې وړي. د خبرونو پای
اردن کو مخکې مو ویل چې د پکتیا د احمد آباد ولسوالي مازرت خوړو د احمد آباد ولسوالي ده، هلته د امنیه قومندانی په چارواکو باندې حمله شوې ده. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونې نور مطالبه ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشر په شمول د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر پخوانی کمشنران محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې په هر یو باندې د 15 کاله تنفیذي بند حکم سوی دی. په دې خبرونه کې به تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو ناندرویو سره تاسو ځانګړي مرکه لرو. په افغانستان کې مو د انتخاباتو چارو له وڅېړونکو سره خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اقتصادي خبرونه اورېدلای سئ او په اونیزو پروګرامونو کې به واورئ.
بندیخانې د شیانې ولیدل او بیا پس دغې په چرسو باندې راغی. تقریبا د 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي.
هغه کسان چې د مخدر موادو باندې روږدې سوي دي هغوی څه ډول ژوند کوي، څنګه د هغوی سره مرسته کېدلای سي او د هغوی د ستونزو عوامل څه دي چې په عواملو باندې پوهېدل د حل د لارې په موندلو کې ډېر کومک کولای سي. په دې خبرونه کې به په دې اړه یو مفصل پروګرام درته ولرو. د زهر کاروان نو دارویدو لپاره را سره اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د سنبلې 14 نیټه ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 4 ده. اول مطلب مو په افغانستان کې د انتخاباتو سره پر تړلو جنجالونه دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر کمشنران مخکنی او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اروېدو د کمیسون یو شمېر کمشنران پرون د په کابل کې یوې محاکمه پای ته ورسېده او د هغوی هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول. دا اول وار دی چې د دغسې لوی دوسیې په اړه چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ده د کابل یوې محکمې دومره ستر حکم کړی دی. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس دغه مسله څارلې ده. دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. پردیس صاحب، پرون خو د حکم وسو چې لس کمشنران په 15 کاله تنفیزی قید باندې هر یو محکوم سوی دی. د دې په تړاو نور نوی څه معلومات دي چې تاسې غواړئ اوریدونکو ته ورکړئ؟
بلی ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې تیره ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني لس کمیشنران په 15 کاله بند محکوم شول، اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي چې رامنځته شوی اوسنی پارلمان چې د پخوانیو کمیشنرانو په مدیریت کې رامنځته شوی باید لغوه اعلان شي. همداراز د کابل پانتون استاد او د افغانستان د اساسي قانون د کمیسیون پخوانی مشر ګلرحمن قاضي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی پارلمان د پخوانیو مصلحتونو په اساس رامنځته شوی او خپل مشروعیت د لاسه ورکړی. هغه وایي
چې چیرې دا کمیسیون خپل مشروعیت د لاسه ورکړي چې ورکړي اوس محکمې په حکم وکړو، نو د دې اجراءات هم ټول باطل دي.
ښاغلی قاضي همداراز وایي د پخوانیو کمیشنرانو په بند محکومېدل په دې حساسو شرایطو کې یوه کمپاینی بڼه هم درلودلی شي. په ورته وخت کې هغه وکیلان چې پر پخوانیو کمیشنرانو د فساد او غړونې تورونه ورباندې پورې وه، وایي ځانګړې محکمې خو کمیشنران په بند محکوم کړل، خو د معترضو وکیلانو برخلیک هم باید معلوم شي. د یوازې د دې وکیلانو له جملې صالح محمد صالح دی، خو دا یوازې صالح محمد صالح نه دی چې دغه ادعاوی لري، بلکې د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم یو شمیر معترض نوماندان وسنۍ پارلمان نامشروع بولي او ټینګار کوي چې د خپلو حقونو اخیستلو لپاره به په مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړي. په ورته وخت کې هممهاله اوسنی پارلمان ته بریلی شوي وکیلان که څه هم په تیرو پارلماني ټاکنو کې درغلي مني، خو په اوسنیو شرایطو کې د پارلمان د لغوه کېدو او یا هم د مشروعیت په اړه څرګندونې ناسمې بولي. دې ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په ځواب کې وایي چې اوسنی پارلمان د انتخاباتي قوانینو په اساس رامنځته شوی او په دې حساسو شرایطو کې کمیسیون نه غواړي چې په دې مواردو کې بحث وکړي. کمیسیون لپاره د وس لپاره البته ولسمشر ټاکنې لومړیتوب لري. وروستۍ برخه دا چې دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 20مه او 23مه نیټه وشوي، پایلې شاوخوا څلور میاشتې وځنډېدې او د دغه ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندې لري او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. بلې فرشته جان،
مننه. اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار خاطر پر دې خبرې واورېدې. یو څه فکر کوم په تخنیکي ستونزو لرو، ارتباط مو قطع وصل سي، نو په دې خاطر د پردې سره خبرو ته ادامه نه ورکو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی او تتن نور کمیشنران د دغه دواړو کمیسیونونو په کابل کې محاکمه سول او هر یو په 15 کاله تنفیزي بند محکوم شوی. د افغانستان جمهور رئیس تقریبا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په ګډون وتنه کمیشنران او د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون 15 غړي د خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او درغلیو په تور له وظیفې لري کړل او هغوی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د څېړنې او تحقیق لپاره وړاندې کړل او معرفي کړل. تاسې دغه رپورټ زموږ پر وبپاڼه باندې مفصل لوستلی سئ. خاطر پردیس د افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه څخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو دغسې محکومېدل، البته د پخوانیو کمیشنرانو محکومېدل، د افغانستان د اوسني پارلمان مشروعیت واقعا تر پوښتنې لاندې کولای سي؟
پارلماني ټاکنو چې پنځشپږ حوزو پایله اعلان شوې نه وي چې دوی معذور رسول او دغه لړۍ تر اوسه پورې جریان درلود. د موږ تمه توقع دا وه چې دا به زر پای ته رسېدلی وي. پرون ورځ ته په کتو سره داسې معلوم سره چې دغه دوسیه محدوده شوې وه صرفا د کونړ ولایت یو قضیې ته چې هغه د یو پخواني وکیل پارلمان صالح صاحب قضیه وه چې دغه تقریبا 200 رایې د کمیسیون په پریکړه کې کمې شوې وې. نو هغه نور برخې چې مثلا په نورو وکیلانو باندې، په نورو کاندیدانو باندې، په نورو ولایتونو کې دا قضیه موجوده وي، له بعد همغه چې موږ ولیدل چې اصلا په پرونی دوسیه کې هغه شامل نه و او دا قضیه یعنی ډېر وړه کې مطرح شوې وه، نو دې په کتو سره هغه غوښتنه یا اندېښنه چې مطرح کیږي چې باید ټول پرلمان لغوه شي، چون په دوسیه کې او په قضیه کې نور ولایتونه او نور وکیلان یا نور کنه شامل ندي، نو فکر کوم چې د به د محکمتي هغه له خاطره ستونزه لري. اما دا چې اوس د پرونی قضیه په اساس باندې کمشنران لیگی حبس ده، اما به پایل که تغییر ندازی ده به واقعا ده خیلی چه عدالت نتامینیگی. یعنی اغا چاسی پده قضیو که کلو اغا زی محکمه تا، اما ده چه اغا فیلوه تر سلسه و جرمی جرمی حرات کل کیگی بی اغا نه نفکیگی، ده به پده مانده چه عدالت نتامین سای پتول مانده بانده. او شاید محکمه هم خود درائلوی چه قانون که داشت یه مسئله رو بلو پاره زای بکرد سینا و در کمیسنوت راجع سر ده. ای کاش چه در موضوع بیا هم کمیسنوت راجع سر وی چه دی محکمه دی حکم پاساس با دیوگی سر پده مورد که غاوت کرد یا کرکتا نی کرد.
بله رشید صاحب، یو مورد بل چه دیر دی بحث ورد یا غدا ده چه یو شمیر حقوق پوهان و لوری هم دا موضوع مطرح شوی. و سنه روان وضعیت د دې لپاره برابر دی چې پارلمان لغوه شي، پارلمان د لغوه کیدو ګونګوسی راپورته شي؟
زه فکر کوم چې په دغه حالات کې چې اوس پارلمان حداقل د درې ګونو قوو څخه یو مشروع قوه ده، د هغه د نفع کولو یا د لغوه کولو بحث چې مطرح کوو شاید ډېر په ښه وخت کې نه وي. د هېواد دغه بحراني حالت ته په کتو سره موږ پارلمان ته ضرورت لرو، او کیدای شي مثلا پارلمان په راتلونکي کې که دوی جوړ شي او هغه خپلې داخلي ستونزې یو خواته پرېږدي، یعنې ډېر باید مهم او اساسي پرېکړو باندې باید برلاسه شي، خصوصا د سولې او د مذاکرات
لړې په واسه. بله رشید صاحب، روان وضعیت با راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنې څومره حد ته متاثر کړي دي ستاسو په نظر باندې؟
بل شک چې اوسنۍ وضعیت د مدیریت وړ ده. د افغانستان سیاسیون په راس کې ولسمشر اجرایی رئیس دوی باید دغه وضعیت په ښه توګه مدیریت کړي، خپل هغه شخصي ټیمي رقابتي او د سیالیو بحث یو خواته پرېږدي، خامخا په د ملک بې څوک ولسمشر کېږي د ټاکنو په اساس باندې. اما سرقم دغه وضعیت په داسې حالت کې چې مثلا امریکایان تقریبا خپل هغه ګټو ته لیواله دي، نور بحریان هم هغه خپل ګټو ته مهمه دي، ولې د افغانستان لپاره دغه ملي ګټو منافع او مسله په یو اختلاف یو تقریبا د شپږشتسي حالت کې ده.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې مشر یوسف رشید و چې اسمه علامکار خطر پر دې سره خبرې کولې.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې پرون په کابل کې ورمش په ډیره لویه حمله وشوه د گرین ویلج په نوم په منطقه باندې چې په کابل بای کې جوړه سوې وه. یو سیمه ده په هغه کې ډیرو بهرنیو ادارو کار کاوه. په دغه سیمه کې یو ډیر بهرني مامورین چې په افغانستان کې د بیلابیلو ماموریتونو لپاره د هغه له جملې د خیریه فعالیتونو لپاره افغانستان ته راغلي وو، چاودنه وسوه، یو سلو نولس تنه پکې ووژل، زخمیان سو او شپاړس تنه پکې ووژل سو. تاسو که غواړئ چې د دغې حادثې له ځایه زموږ ویډیوي رپورټ وګوري، تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته هغه ویډیوي رپورټ شته چې زموږ همکاران گرین ویلج ته تللي وو، د کابل بای دغه ځانګړي سیمې ته، او د چاودنې له ځایه رپورټ جوړ کړی او د قربانیانو د زخمیانو سره یې خبرې هم کړې دي. نو ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی، دلته زموږ ویډیوي رپورټ هم شته. اوس به ورسو فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وای پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګریزو توکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د دغه خونی مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغانستان لسکونه کانتینر تازه میوې او سبزۍ د پلټنو په پلمه باندې پاتې دي. د نوموړي په خبره له دې امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي پاکستان هغه سوداګریزو توکو ته اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ بندر له لارې هند افغانستان تر وارديږي. دای دا هم وایي چې که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ لچارواکو سره په دې اړه خبرې شوې، خو د هغوی لوري کوم اقدام نه دی شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن د 150 میلیون افغانۍ په لګښت په بلخ ولایت کې څو پراختیایي پروژې پیل کړي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د کانالونو او د اوبو د شبکو، د پستو د باغونو او د مالدارۍ فارمونو جوړول شامل دي، چې دا یو شمېر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوي او ځینې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
د مجموع امسال وزارت زراعت به ولایت بلخ به ارزش بیش از 500 میلیون افغانۍ صدها پروژې مختلف د سکتورهای زراعت، آبیاری و مالداری رویده داره که تا ختم سال مالی پروژه تکمیل میشه.
ښاغلی رستمی وایي د بلخ ولایت د بزګرو د ستونزو پلټل هم د هغو چارو جز دی چې د دغه وزارت مرستیال به بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ترسره کړي. د نوموړي خبره د شنو خونو، د مالدارۍ فارمونو، د کورنیو باغونو او خوراکي توکو خوندیتوب ډیری برخه ښځو ته سپارل شوې چې ښځو ته به د کاري زمینې د برابرولو لامل وګرځي. د کابل په شهزادسرای کې زوبهنه یاسر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 5 اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو د وسوا نړیواله مسله راخلو. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، د فرانسې حکومت په مشروط ډول له ایرانه د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د دې موضوع جزئیات عصمت څاروان څېړل دي، کتلي دي او دا د یو سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، ایران ته د فرانسې دغه شرطونه څه دي؟
مننه فرشته جانې. فرانسې د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. یعنی همدغه خبره چې تاسو کوي، دا وړاندیز په دې پورې تړلی یا مشهور دی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ژمنې عملي کړي. په تړون کې ایران یو لړ ژمنې کړي وي، مثلا یورانیم به تر نه غني کوي یا تر یوه حد به غني کوي. داسې نور شرطونه خو په دې وروستیو کې ایران ویلي دي چې له دغو شرطونو او موافقو وځي. البته دا خبره رویټرز خبري آژانس د لویدیځو او ایرانی سرچینو له قوله کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د آژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړي. د ویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اتمي تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت، او هم له 2015 کال وروسته چې د شبي اتمي تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي.
نو سروان صاحب، د امریکا حکومت خو د ایران د فضایي څیړنو پر اداره او دوه نور تحقیقاتي مرکزونو دا د نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا، یعنی څنګه چې تاسو لوستي دي په راپورټونو کې څه ویل کېږي، چې آیا امریکا به له فرانسې سره په دې موضوع موافقه وکړي؟
دا لا څرګنده نه ده. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، امریکا تازه بندیزونه لا په ایران زیاتوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ټول له وخت مخکې وړاندیزونه دي. دی هم یعنی مطمئن نه دی او په دې پورې دی وایي چې تړلی دي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکړي. یعنی که ترامپ اجازه ور نکړه نو بیا د فرانسې او د ایران دا معامله هم ممکن ونه شي. تېر کال ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اتمي تړونه ووت او روان کال یې پر تهران بیرته سخت بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو په غبرګون کې تهران په وروستیو کې پر اتمي موادو د لګول شویو محدودیتونو له حد څخه تیری کړی او همې خبرداری ورکړی چې که دې تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي یعنی فرانسه، جرمني او بریتانیا د بندیزونو د اغیز د کمولو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې نه کړي، د سپتمبر په 15مه به نوري سرغړونې وکړي او یعنی تړون به نور هم مات کړي.
سروان صاحب، که تلند په دې باندې یو څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته، چې دا د 15 میلیارد ډالرو تیلو معامله د ایران لپاره څونه غټه معامله ده؟ کوسی البته
کوسی د ایران لپاره بلا شکه لوی معامله ده، ځکه چې ایران نن سبا له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. هر ورځ خبرونه دي چې د ایرانی پیسو یا ریال ارزښت ډالر او نورو اثارو په وړاندې ټیټیږي. هغه یو علت هم ده چې د ایران د تیلو صادرات کم شوي دي، عواید کم شوي دي، نو ایران له اقتصادي فشار سره مخامخ ده. که فرانسې ورته دغه امتیاز ومانو او قبول شو، بیا کېدای شي دا تاثیر ولري نور هیوادونه هم ورته غوښتنې وکړي او په دې شکل د ایران د تیلو صادرات زیات شي.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار عصمت څاروان خبرې واورېدي. دا د ازادي راډیو ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به ورسو چې د کابل د نن ورځپاڼو پر کومو مسلو باندې تبصرې کړي دي، دا به زموږ همکار اکرام الله اکرام درته وړاندې کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په کابل ښار کې د طالبانو د وړمې شپې د حملې او د سولې د خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې د کابل ناورین پر افغانانو د طالبانو سولهیز ګزار په عنوان په خپور کړي مطلب کې لیکلي دي، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی چې وروستۍ هغه یې په کابل کې په گرین ویلج حمله وه. په مطلب کې راغلی دی چې په دې حمله کې شپاړس تنه ملکیان وژل شوي او یو سل څلوېښت نور ټپیان شوي، او حتی په سیمه کې د ولسي وګړو داسې کورونه هم شته چې د حملې د شدت له امله په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل ښاریانو له قوله لیکل شوي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل خلک وژني او نه پرېږدي چې افغانان په آرامۍ ژوند وکړي. د مطلب لیکوال لیکي طالبان د دې لپاره چې پردي خوشاله کړي او د سولې په نوم په روانه معامله کې ډیر امتیاز واخلي نو پر عام افغانانو حمله کوي او دوی د غم په ټغر کې نه وي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د سولې له تودو خبرو سره مل د هیواد په لر او بر کې امنیتي وضعیت خورا درنګلی شوی او طالبانو پر ډیری ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکي پوښتنه دا ده چې د سولې له هوکړې سره ولې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی او طالبانو خونړیو حملو ته مخه کړې. ورځپاڼه لیکي دوی نه پوهیږي چې امریکا او طالبان د سولې هوکړه کوي که د جګړې. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا کوم پټ جوړ جاړی شوی چې وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي. سرمقالې لیکونکی لیکي د طالبانو وروستیو حملو ته په کتو شک کیږي چې ممکن امریکا او طالبانو په دوحه کې په اوږدو خبرو کې داسې کومه پټه معامله کړې وي چې له امله یې د افغانانو شاوخوا د دوه لسیزو ارزښتونه یو ځل بیا له منځه لاړ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې خلک ځکه د سولې خبرو ته خوشبینو او دي چې دا خبره وکړی شي د وینې تویدنې مخه ونیسي او د تاوتریخوالي په کموالي کې مرسته وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي لکه چې د خلکو دا فکر یوازې په خوشباورۍ ولاړو. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې د خبرو دواړه لوري باید افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د سولې له خبرو سره مل به د جګړې په شدت کې کموالی راولي تر څو ملت ډاډه شي چې یو ځل بیا به نه تباه کیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي دي چې افغانان د پردیو لپاره قرباني کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي دا چې طالبانو ولې د سولې په درشل کې خونړیو بریدونو ته زور ورکړی هیڅوک ځواب نه لري. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په دې ټول پوهیږو چې افغانان د بهرانیانو په سبب په مرګونو او ماتمونو محکوم دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ولسي وګړي له دواړو لوریو څخه تر فشار لاندې دي. بهرني ځواکونه یې د شپې په چاپو او عملیاتو کې وژني او طالبان یې د دغه ډول خونړیو حملو په وسیله. په سرمقاله کې په کابل کې د وړمې شپې له خونړۍ حملې وروسته د سیمې د خلکو اعتراض ته هم اشاره شوې او پکې لیکل شوی چې د خلکو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي او دغه ډول پوځي مرکزونه د ملکی کورونو له منځه باید وبیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه د ازادۍ رادیو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. تاسو له مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه وروسته پیغام مې دی دا چې د کونړ په ولایت کې بیخي په نږدې کې تقریبا په سل متره کې دغه د مایا ګاز نفت ګاز ټانکري دي، همدغه شان د نثاراتو د تیلو ټانکري دي. بیخي نږدې دی دا چې دا ساحیم پر نفوسو ساحې دي، کورونه خواته نږدې دي. زه نه پوهېږم چې دولت ولې د دې غم نه خوري چې په ټنونو دېرش تنه څلوېښت تنه ګاز په دې ټانکرو کې پرتې وو، هغه هم د ځمکو په سرونو باندې پرتې دي. خدای نخواسته خو کومه حادثه پیدا شول یا د ټانکرو انتجار وکړو، نو دلته خو تقریبا په سوونو په زرونو خلکو پراته دي، کلي دي. نو دا به د ضرر سره مخامخ شي، د مرګ جوب سره به مخامخ شي. بس چې په افغانستان کې دغه مرګونه کېږي، نور نه غواړو چې په یو عادي شیانو باندې زموږ د افغانانو مرګونه نور وشي. غوښتنه مې ده د دولت چارواکو ته چې دغه د کونړ ولایت کوم مشکلات دي او دغه منساراتو ټانکل او دغه د مایا ګاز کوم ذخیرې چې دلته دي دا د ولایت څخه لرې کړي.
زه هغه د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ څخه د پرته تماس کوم. موږ یو مشکل ور دغه پخپل ولایت کې په خاکره ولسوالۍ لار د نیاختر ته مخ کې بند شوی ده. دا د اوازې پر حکومت مې څرګ نه اورې نو سي نکه په نکه دغه لار بند کړ دې ثبوتوم نه لري. اته موږ هغه مطلوبانه فرنګ را ګرځولې دي د نیاختره ته مخ کې لار بند کړې دې ثبوتوم دې نه لري. دا هغه پیغام دې نه راکړ د دې راځي نه کړی دا دې راځي څمنه نه راځي په من
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس با اوریدونکو دولسنیم بجې ته د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر واوري.
د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتېر وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ملا صمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموی ټانکونو په مرسته سوی دی. ویل کېږي په وژل شوو کې د قرارګاه قمندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان دا هم وویل چې د جګړې پر مهال اولس تنه طالبان هم وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په یوه چاودنه کې د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ د امنیه قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پېښه تېره شپه شاوخوا لس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې د احمد آبا ولسوالۍ د امنیه قمندان پر موټر یو ماین وچاودېد. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د سولې لوی هررخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. دغو پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکښې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویلي دي چې د افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه تر هغه دمخه. روسیا وایي طالبانو او امریکا اترې غوښتي چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس ته کړی ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای سي د 2015 کال د اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نشکري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک او فرانسې د روان کل ترپایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیارای نیسي.
دا د ازادي رادیو د نور خبرونه به عبدالنافع همت ته وخت ورکړو. دی به د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړي. خو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د پلخمري ښار وضعیت وګورئ تر هغه وروسته چې وسلوال طالبانو په پلخمري باندې حمله کړې اوس هلته وضعیت څنګه دی په دې اړه زموږ یو ویډیویي رپورټ دی زموږ همکار په پلخمري کې جوړ کړی. تاسو یې د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلی سئ ازادي راډیو ټکی کام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چار وزارت وایي په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو را ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر شپږمه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه شپږ شپېته کیلوګرامه چرس ونیول شي. په یو موټر کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه دېرش کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د سنبلې د میاشتې پر پنځمه نیټه په پلخمري ښار کې دېرش کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې اووه کیلوګرامه چرس ونیول شي. په یو بار وړونکي موټر کې له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. پولیسو په دې تور موټر چلوونکی هم نیولی دی. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو پر کارخانو او زیرمو باندې څه د پاسه اویا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې پنځه اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه موادو په ګډون څو قاچاق کوونکي هم نیولي.
په دې عملیاتو کې پولیسو 308 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی او په دې توری یو نوی کسان نیولی چې یو یې پولیس او دوی ښځې دي.
د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی ښار څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ښار کې څه د پاسه زر لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر پنځمه نیټه د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 550 لیټره الکولي مشروبات او 380 لیټره وراسته شوي کشمش نیولي دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړې او د الکولي مشروباتو په تورې درې کسان هم نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د هني مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې موتاجین نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکار دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا تور شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې مختاری څنګه پنه شو وخت تاسو په دیاله لزوی سره مرکه لرو.
شپې نشه مشه وکي زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی وي ورور راوځي منځو کوي.
د احمد پونو می موتاد وای چی د نشول عملې په کاروبار کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ میونو ول دل یو ما کور ته میلم دردونه کې دوبسلمه او بو کې زانه شو. دا کا وخت چې می وکتل چې نه دا کار د مورپینو د داد مواد مخدرو دی.
او د خبرونې په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې یو شمېر قومي مشران ولې د خپل ولسوال په اړه والد ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خدای څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر له کومه شو خان سر.
ولې خدای دې خیر کی څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده، کور مې خراب شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت اټکل له مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون تنو اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي او هغه خلک چې له نشي موادو څخه زیانمن شوي تر 3 میلیونه هم ډیر سوي دي. کارپوهان وایي که د نشي موادو کښت تولید او بازارونو ته د نشي موادو لیږل همداسې دوام وکړي پر راتلونکو نږدې څو کالو کې به محتاجین څو برابره ډیر شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
په 2015 کال کې نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې له مخې د هغو کسانو شمیر 2 لک و چې په مستقیم او پر لپسې ډول نشه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوې، خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا له مخې په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په څیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
1.4 میلیون که بیخی دواندار با مواد مخدر اعتیاد دارند.
1.4 میلیون کسان په پرله پسې ډول نشه کوي. دغه ډول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجې هم مثبتې دي. موږ د معتادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یوه لوی پروګرام کار کوو. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن پلان به نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولی شو چې د ترهګرۍ غوندې له نشهیي موادو سره هم خپله مبارزه ګړندۍ کړو.
که څه هم نشهیي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروالي ستر لامل بلل سوی، خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروالي یو دلیل سخ کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشهیي موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشهیي موادو تولید او بازارونو ته د نشهیي موادو لیږل راکم کړي. د نشهیي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاري او قاچاقونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشتوالی په ښارونو کې د نشهیي موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نور بل زیات شي، ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونه دا تور شان ور باندې تاثیر کوي. هغه د دې سبب کی چې احتیاط زیات شي. بل دا چې معتادین په ښار کې په آزادانه توګه هر چیرته ګرځي، هر چیرته لیدل کیږي. اصلا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي، تر څو پورې چې خرڅوونکي یا دا نو قاچاقبران له منځه لاړ، حتی کښتۍ له منځه لاړ نه شي، دا طبیعي ده چې خلک به استعمالوي. یعنی حالت داسې دی چې هم نشهیي توکي ډېر زیات دي، هم قاچاقبرانو ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشهیي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخت کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول سوي دي.
محمد ایاز تلنکو چې د معتادینو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د معتادینو شمیر تر 1 میلیون تنو هم ډېر سوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس په دغه مختری حال در کړو چې په نشو وخت سوي دي. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د پخواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي، خو اوس په نشو وخت سوي دي. دا چې دا مختری اوس څنګه ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک د دل مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پلار یې څنګه په نشو وخت سو.
د انقلاب رئیس دی، یوازې و بس. د انقلاب مشکلات هم ډېر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل، او بیا پس دغه په چرسو باندې راغی. تقریبا دغه 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي.
کله چې دی په نشو اخته سوی، په ده کې کوم تغییرات راغلي دي؟
اول خو خوراک نه لري، بس چرس خام خوري. نور تغییرات دا دي چې ډېر غږېږي، د شپې خلکو کورونه ټکوي، نو دغسې بازار ته ځي، نیمه شپه باندې مسجد ته ځي، هلته لاسپیکر چلندوي او بس سورت رحمان هلته وایي. کور کې بس شیشې ماتوي چې څه ورته وایي چې کینه په کینه باندې نه ده. بس قلف هم کوه، قلفونه یې مات کړل، زنځیرونه یې مات کړل. او دی په خپله تخنیک کې ډېر مخته ده، دا ډېرې هوښیارۍ نه.
تاسو ویل چې دی په تخنیک کې ډېر زیات مخکې ده، څه شی جوړ کړي دي، څنګه یې جوړ کړي؟
د یو دانه شی جوړ کړي په کور کې، د 4 کنجه ده پتنوس په شکل باندې، دې ته د لرګینې ټیرونه ورته جوړ کړي دي. دې ته بیا سرمیزي ساتونه ورته ویل اکاډمي. د هغې هغه ماشین راخلي، یو دانه چپه بسته کوي، یو دانه راسته. دې ته پایم بولټ بسته کوي، دغه 7 کوک کېږي او دا بیا روانېږي. ته ما خپل کوکې چې خل ختمېږي بیرته اوتومات بل 7 کوک اخلي. چې کله یې کوک واخیسته هغه بیرته برعکس راځي، بیرته د خپل اندازې پورې تقریبا حدود 15 متره 20 متره پورې په خپله ځي، حتی تقریبا تر 1 منه پورې وزن وړي. د دې تخنیک نه بس د هلته نوم لري قرباخ کې، د ملا وردک په نامو باندې.
د ده دغه احتیاط تاسو ته کومې ستونزې پیدا کړي؟ له کوم مشکلاتو سره تاسو مخ کړي یاست؟
مونږ د ډېر مشکلات سره مخ کړی رزي مثلا شپې نشه مشه وکي زکیزي د خلکو کور ته دروازه ټکی وي ورور راوځي منځو کوي بس کور کې ما وازک چلان کې ورور د دیوالونو لاندې مزکه او شیشو ته او وازک نیسي چې ورته وای کینه بس تی او بس تی چې کوټی چپکی وای نه مکه د ځای نه یخ شي
د کورنۍ لغړو سره گزاره څنګه
او هغه چی خو صحت خو موږ سره گزارم خو اوس چې په دانش اخته سوی د موږ سره اخلاقم خراب شوی دی خو سند ما سره بس خو خیر زو سره هغه کوم گزاره ور سره کوم مریض ده
چې دې پر دغه حال وي دغه نفقه د اولادونو دی څنګه
زه خپل چې کار کوم بس هغه ورونه تم کینی بیلم يم باغ لري لګ انګور منګورم لري او زما یو ورور فرانسه کې دال ته دیغه زینم څنګه حواله ورته راځي
تروس غوید شي وران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرچ کړی یا زمک خرچ کړی
نه د سی کار نه د کړی فقط خرابي کړی خیر کور کې د وړو وړو شانې خرچ کړی دی کړکې دروازې د شانې استلې دي مثلا جوړی کړیم په ډیر لږ قیمت باندې بس وړي دي چې بس به پیسې شو وای ته چې ماته پیسې راکې پیسې اند ته نه دی ورکړي ورور د تی دروازه اخیسته د وړي د څلور زره دروازې په 1500 روپۍ ورکړي دا هم د رقم ډیر اکثر شانې د کور وستلې دي مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې
د به کوم کارونه په خوا کوله شوی چې اوس هغه نشي کوله
هغه قرباغ ساحه کې د یو رقم ګمبز جوړی چې تقریبا بری 3 متره ده او اوږدوالی 9 متره ده اتلس متره 9 متره اوږدوالی ده د به خامو خښتو باندې دی ته به قالب بستکو او تو 2 متره به دا قالب به بستکو بس جوړاو به هم د کوټه په یو ورس کې جوړه کړی ده تقریبا 3 متره 4 متره زمکی لاندې دی ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به راستن د کوټه مابینستا
د دغه مشکلات تاسو پر تعلیم تاسو پر ژوند باندې څومره بد اغیز
ډیر زیات چې ما درس تقریبا تن لسم صنف پوری مکتب ویلې ده هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغلل مې طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کاله نور درس ویلې وې فوق العاده قاضي وم سیستم مې وستللې ده اوس کا شکار نه جوړ شوی دی تخ پلار لواجینه
تر ټولو بد خاطره چې ته لدی خپل پلار څخه لري او هیڅ دی نه دی هغه شي
یو خاطره چې د ما هیڅ وخت نه یریږي نو ما یو سات اخیسته وو او دا غټ ساتو دا چې نشو بس راغې دا سات مال ایران نه راوړې وو دا مې پتیګه کې جوړ کړې وو خپل او بس دا سات را تمات ک او را تراغې د شای خونه د سپه سپړه خوندې وو علم دی واده مې درې ورځې څلور ورځې تیرې شوې او وخت چې جوړو ډیر خه مهربان وو او خپل اولادونه سره ډیر نیک غږی ته بس دا نشه باندې چخته شوې ده ځتی زمتی نه پام نه بد شوې خپل خزه دا ژوند ټول ورته بد کاری دا ټول خپل خپلوان ورته بد کاری
محمد ایاس تر نه کوچ د یو معتاد لزوی عبدالمنان سره مرکه کوله عبدالمنان وویل چې پلاری سو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډ وټ سوی او د کورنۍ پر غړو سربیره گاونډیان هم ځنې تنګ سوی دي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 0922 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي او اوسته خاطرې واردی احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دي چې لاس کال مخکې په ایران کې پنشو اخته سو دی وای چې ګل شمیر کیس بنیز دادی او په خوښه کاروبار درلود خو اوس د نشول عمل هر څه ځنی پاتې دي دی وای چې د نشول عمل په یو کال کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ دا چې احمد ولین شو ته مخ کړه او د نشول عمل نور لڅ ډول سنز سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړی دی
زه کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم نوم می احمد ده زه شپږ ویشت کلن یم یو ورځ لږ مریض وم سرما خوردګي مې لري ځان نه خوړلی یو ځوان راته کوي دودو تاریاکو هغه دودو تاریاک ماته اور وګرځېده چې ټول بدن یې راته ونیو د تاریاکو نه لاړم پوډرو ته دوه درې کاله مې پوډر وهل اوه کاله مې تاریاکو وهل والله بالله که ما پکې تر اوسه داسې شی لیدلی اوسېږي چې ماته یو ځوان ویلي زنده باد ښه کار دی وکړو د ژب نه مې پیسې لاړې ان دی ورځ د زوره سیمه خپل خلاف شروع کړ په تیران کې پیسونه مې جبونه ډکو سبب هیڅ نه ما پجب کې ما چې کله دا مواد شروع کړم زه د یو کال پورې په خماري نه پیدل
ولی خزما وجود نیولې په دې چې ما خماری ځان تنه پرې خودل چې ما خلاص بشته لار بشم شه میرا واس یو ورځ میونه وال دلې ما امه کوته میلمه دو ورځ میونه وال دردونه کې دوپلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې می وکتل چې نه دا کار د مورپینو د داد مواد مخدره دی چې مواد میکش کړو جوړ تیار شو مسلمان څه چې کافر باندې ما دا پیردو نشته چې دا شیکش کی اقتصاد کوم پروس کالج جمع ز په تهران کې ومه په درې میاشتو جمع کې ما 15 میلیون روپۍ کار ما وک په 15 میلیون کې ما ته اخر حساب چې مې وک 15 میلیون روپۍ پاتې چور مګل کارګرو تخپل ټخت تهران د مواد مخدره مصرف دومره زیات زه خپل استاد کاریم ګل کاریم جوش کاریم ولډنکار هر کلو بچو از استادم ډیر کارونه میزي ولی خود دغدی مواد ته ما رسیدګي و نشلا کوله اخیر می خپل خلاف ته شروع کړه د سیو په خاطره لرمتری چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د سترګي اډوکې نه سترګي لاندې دا اډوکې ازما مات ده د په ایران کې زلاړه ما کم ته چې دغه مواد نه ځان خلاص د کمپ نه زه 15 مورز د سیو سیمه خاردار نه وتلم د شپارس ګردان په دغه محبته کې 15 متر کې محبته او دومره شپارس ګردان پکې ناستو ما ټوب کې دیوال نه وتلم د ایرانی ته حیران پاتې وې تاسو رقم د شکار وکړه نو کله چې زه د دې شپخانې نه وته خېدلم ما نادانی وکړه تلته ما باندې فشار د موادو د سمزدای نه نو موته هغه کوم ګارټ دروازې مخ کې چوکیدارو هغه ما پسې شو دوه د پی میو وه وته خېدلم خلاله بل اخر پرې خو دې چې وته ګیر کړم نه کس لغته باندې مخ باندې وهلم دا د مخړو کې ما شو د موادو نه تخپل یعنی دومره نور سره شوم دومره سره شوم چې کڅوګا ته وای چې ټوله دنیا ته در کوم یو دوه زما نور توبه تر واسطه بس می دی نور اصلا د دود نه چې سیګریټ ته تاسو ګوي او هغه زما دښمن دی په چوک کې مواد می اصل لاړل می دلته می خرڅول نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړول د سیورات برابر 15 لک می جوړول سلور لک می جوړول لس لک می جوړول ولی خو هغه پیسو کې برکت نشته هغه 500 روپۍ چې خپل کارګری وکي حلال پیسې واخلي هغه کې برکت اوسېږي په دغه 15 لک لس لک برکت نشته
یو شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 1200 شپرنی مزنی سپو خبريږي او اوس درامي ترازو د درامي صدا سده چی د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی ته ورځي او د خپل ول سوال پاړه شکایت ورته کوي دا مشران والی ته اختار ورکوي چی کای خبره ونه منل سي نو ول سمشر ته به د ول سوال پاړه شکایت وکړي دا چی دا مشران ویل ول سوال څخه سټ کوي والی څور ته وای او رسه به سپیش شي دا به په ډرامه کې واورو
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می ده خدر ولی خان سر السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کوردی ودان سر ام بس دغل تا وکین
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دې زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان سر
ولی خدای دی خیر کی سپی خده
ډیره بدره په خده کور می خراب شو
سپی خده سپینه خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی غارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نا کلی ما پریده کت کلی پریده ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه دا پاتی شی
نو څو کو خان سه اولادونه به مولي ونی کیږي او موږ به ورته ګورو په کلی کې درې ځای ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نشو ورته ویلی
څه شی درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پوډر خرڅوي هیڅوک څه نشي ورته ویلی
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي
خان سه هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته یې خپل کار شروع کړ
ښه داسې خبره ده
خان صاحب ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی
هو ورسره شریک دی ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی
ټول کلی خو به وایي خو ثبوت یې لري
هو ثبوت یې شته زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
ښه خبره دومره سپینسترګۍ ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګۍ ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب سمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پېژنئ
هو پېژنو یې دا دی لست راسره دی په دې لست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دی واخله
راکه دا لست
دا دی والی صاحب
راکه
دا یې لست دی
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې راسره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان